مخ د سهار لس بجې د مشال رادیو خبرونه اورئ. زه نجیب عامر یم او له لسو تر یولسو بجو د خبرونه وړاندې کوم. په لومړۍ نیمای کې خبرونه دي، بیا رپورټونه دي، ورپسې په دویمه نیمای کې به د مشال رادیوي مجله درته وړاندې کوو. نو که کولی شئ راسره پاتې شئ، په سر کې پام وکړئ تازه خبرونو ته. د پاکستان فوز د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو تیزولو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د بلوڅانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې حکومت ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره ورځې وخت ورکړی. د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو تازه هڅو د امریکي او ځینو اروپایي هیوادونو غبرګون راپارولی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ اعلی کمانډانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیوړې مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې یا ایس پی آر په وینا پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اسیم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د دورځني کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دغه مهمه غونډه کې ویل شوي چې په ګاونډي هیواد کې چې ښایي اشاره به افغانستان ته وه، د تحریک طالبان پاکستان او د داسې نورو وسلوالو ډلو خوندي پټنځایونه، فعالیت او دغو وسلوالو ډلو سره د جدیدو وسلو موجودیت د پاکستان د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده. د پاکستان د پوځ د اعلی کمانډانانو دا مهمه غونډه امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اسیم منیر له سفر وروسته ترسره شوې ده. په اسلام آباد کې د بلوڅانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې پر لټ نن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت د ورکړل شو بلوڅانو د موندلو غوښتنه کوي. د بلوڅانو د احتجاجي پر لټ مشر ډاکټر مهرنګ بلوڅ پرون پر حکومت یو وار بیا غږ وکړ چې د هغوی غوښتنې د په ورځو کې د نو منی ګینینو تحریک په خپله مدعا د بلوڅ قام مخې ته کیږدي. نوموړی وویل وایي د اسلام آباد انتظامیه ته یو وار بیا دا پیغام ورکوو چې دا احتجاجي پرلته او دا تحریک د ټول بلوچستان تحریک دی، د بلوچستان غږ دی. تر دې وروسته په دې احتجاج ترسره کیدونکې هر تشدد او زیاتی ځواب به ټول بلوچستان ورکوي. د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ په مشرۍ کې د په بلوچستان کې د بشري حقونو د خلاف ورزۍ د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی واستول شي، جبري له درکه کسان پرېښودل شي، په بلوچستان کې د پر سي ټي ډي یا ترهګرۍ ضد پولیسو پابندي ولګول شي او حکومت دا اعتراف هم وکړي چې جبري له درکه کړل شوي کسان د پیسو د پولیسو په جالي مقابلو کې وژل شوی. خو بل پلو د پاکستان فوز وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. دا راز د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وایي کدا سي پیښې شوي هم وي نو پلټنې کوي. ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د یادې پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب انډول حمیدالله اخونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوړخیزو همکاریو خبرې وکړي. د 2021 په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولی د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوری حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه د سمو دې لپاره هیره شوه. د سخت کال په دوبی کې د طالبان حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر پکار دي. فرانسې، جرمني، برتانیا او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غني شو ایرانمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون د اقدام لاغي وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA په همدې اړه یو راپور هم خپور کړ. دغو هیوادونو په یو شریک بیان کې ویلي دوی پر ایران غږ کوي چې په سملاسي توګه دې له دغه اقدامه په شا شي او خپل جوهري پروګرام دې راکم کړي. په بیان کې وړاندې راغلي چې یاد هیوادونه د سفارتکارۍ له لارې د ایران د جوهري پروګرام د مسلې د حل موندلو ته ژمن دي او د خپل هغه اعظم بیا تکرار کوي چې ایران باید هیڅکله اټومي وسلې جوړې نه کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران د انتهایی غنی شو یورانیمو تولید زیات کړی دی او په خوا چې کوم تولید کمې په تولید کې کوم کمی راوستي او هغه د 2023 کال نیمایي نه وروسته بیرته زیات کړی دی. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. دا تر دې غړي د مشال خبرونه. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې د مشال رادیوي مجله درته وړاندې کوو چې د خغلی بشیر باران سره پکې دغه پر ادبي ژوند او فعالیتونو خبرې ترې شوې دي. نو خو به وروسته اوري اوس په دغه رپورټونه وړاندې کو د پاکستان د پوز په یو مهمه دو ورځنۍ غونډه کې چې پرون پر اول پنده کې پیل شو پریکړه شوې چې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو پر ضد به کوټلي ګامونه اخیستل کیږي. د کور کمانډرانو د یادې غونډې مشري د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم په غاړه و. نوموړي تازه له امریکې راستون شوی د پوز لخوا په خبره شوی یو اعلامیه کې ویل شوی په یو ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو موجودیت د پاکستان پر ضد فعالیت او په عصري وسلو د هغوی سنبالېدل د پاکستان سلامتۍ ته خطر ده. په دې اړه نور حال موږ ته طاهر خان صاحب په تیره خبرونه کې راکړ.
دا مهمه خو په دې و چې د کال اخیری سو ورځې دي او غونډه لکه دغه ټول یو جایزه یو جاج غونډه اخیستې دي چې خدای وروسته بیا بیانیه راغلی ده. نو اس خو د فوج د مشر بیانیه هم راځي په دغه موضوع چې تاسو اشاره وکړه، لیکن د کمانډرانو لخوا چې بیانیه بیا وروسته د فوج د خوا خبره شي، نو معنی دا ده چې په هغه کې ځینې شیانو باندې یو جدي هغه ته توجه شوې ده او پاره کې لکه تاسو اشاره ته نو ویل غی کوم دغه خبره شوه ده چې د ګاونډي هیواد نوم خو نه اخیستل شوی، لیکن مراد خو د افغانستان نه چې ټي ټي پی او دغه رنګ نور ډلې دغه بیانیه په بنیاد باندې خبره کوم چې هغه افغانستان کې موجود دي او اوس په خو فوج صرف د موجودیت یا حکومت د موجودیت خبره کوله. اوس پکې دی بل خبره کوي چې الته ورته د کار یا د فعالیت ازادي ده. دویمه دا بیا د وسلو چې هغه وسلې تر لاسه کړې دي، نوې وسلې، جدید وسلې او تشویش ذکر کړي. زما نظر دا دی چې پاکستان د فوج لخوا یو وار بیا د ټي ټي پی پاړه باندې د نورو ډلو پاړه باندې د تشویش څرګندونه او څنګه جدي دا کوي چې هغه تر فعالیت اجازه ده افغان طالبان نه مني، نو معنی دا چې پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د هغه نه ناهیلي او مایوس کاری او د دې د بار بار بیانونو یا چې کوم د حمله چونکی زیاتې شوې دي، نو دغه باوجود ممکن ده چې دلته دا احساس وي د فوجي کمانډرانو کمانډرانو کې چې افغانستان هغه رنګي ګامونه نه دي اخیسته چې د دې غو تشویش ته او اندېښنو ته توجه وشي.
تر خان صاحب تاسو ویل چې طالبان دغه تورونه نه مني چې ګینه تحریک طالبان پاکستان ډله الته فعال د یادا غزینه بریدونه کوي. اسې کوم ګورونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورن کرخه باندې خوس باړه مو لګیدو او د تګرا تګم ډیر زیات سخت شوی دی. حتی تاسو وګورئ چې د بیماران هم چې تیریږي حتی هغوی تم په اسانه اجازه نه، پاسپورت دی، ویزه ده، د وسلوالو تیریدل په ډیورن کرخه باندې دی. تاسو نظر څه دی دا کار دوی د سلارې لري چې اوس هم اوړي راوړي په دغه لار باندې
ګورئ؟ پاکستان او د افغانستان سره دی چې ازغن تار دی او پاکستان اکثر چې مونږ دی فوجانو جرنالستان بوتللی دی دی او تخپل کلی پوسټونه خو دې زخپلم دوزله لکه په میډیا پر سنه او په ټیم کې ورغلې ما، نو دې خپل طرف نه خوکړ خو د دې یو ګيله مخ کې هم پاتې شوی و د تیر حکومت نه او طالبانو نه خو ځکه زیاتره چې دی امیدواري و چې طالبان حکومت راشي نو د تمام له حالات خوشي دوی دا وی چې افغان غاړه ته هغه رنګ ګامونه نه دی اخستل شوی چې څنګه پاکستان اخستل.
ترخانو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوسټ په یو مهمه غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان او د ورتنور ډلو پر ضد د اقداماتو کول ویل شو. بل په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې د امنیت ساتل د پاکستان د حکومت دنده ده. دوی زمواري په غاړه نخلي. لایو د میروس نور موضوعات تر تلرو
دا مشال رادیو
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي نن سبا کرکیله له ماتې سره مخامخ ده، ځکه چې کروندګر چې د فصل په کرلو سنبالولو څومره پیسې لګوي د فصل په ټولولو هغه مرایت لاسته نه راوړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د روزګار او پرمختګ لپاره نوې منصوبې پیلوي. په پېښور کې د مرکزي حکومت تر واک لاندې کارکوونکي ساینسي لابراتوار پی سي ایس آی آر پرون د کروندګرو لپاره یو پروګرام جوړ کړو چې په کې چارواکو بزګرانو ته په نوو ساینسي لارو د کرهنې کول او همدارنګ د هغوی د پیداوار نړیوالو منډیو ته د رسولو منصوبو په اړه خبرې وکړې. په دغو نوو پروژو کې په درابڼ سیمه کې د هیواد تر ټولو لوی اقتصادي زون جوړول هم شامل دي چې ورسره به کروندګر ګټه هم ترلاسه کوي او خپل حاصلات به هم بهرنیو هیوادونو ته استول شي. له پېښوره شبیر جان رپورټ لري.
پېښور کې د صوبې غټه ساینسي لیبارټری پی سي ایس آی آر کومه چې د مرکزي حکومت لاندې کار کوي په کې د دسمبر په 28مه د زمیندار لپاره یو پروګرام تابع شو چې په کې د صوبې زمیندارانو لپاره د کر کروندې په نوې او ساینسي لارو زمینداري کولو او بیا دغه زمیندارو لپاره په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کولو او نور حکومتي هلو ځلو باندې چارواکو خبرې وکړې. د پی سي ایس آی آر لیبارټری په خیبر پښتونخوا کې مشر یا ډایرکټر جهانگیر شاه وایي چې د یادې غونډې مقصد زمیندارو ته نوې او ساینسي لار خودل او دوی خبرول دي.
ته ورس پورزه آبادی هغه سی وکیږي او زریز مکه هغه ورس پورزه کمیږي او تدی غټه آبادی ته خوراک کمیز پر کول لپاره اوس یو نیو کنسپټ انټرنیشنل دنیا کې هغه شروع دي چې هغه ته ورټیکل فارمینګ وي، یعنی اوس پر جو څنګه موږ زراعت کوو هغه هوریزونټل تزمه کې په سطح باندې کوو. اوس به موږ فارمینګ ادارې چې تزمه کې مختلف چتونه کې موږ هغه ورټیکل فارمینګ کولای شو او یو اندازې مطابق تدی ورټیکل فارمینګ کې ته یو کانال نه تقریبا 15000 ټن پروډکشن منګه مختلف لیئرز کې کولای شو.
د صوبې زمیدارانو وایي چې زمیدارا کې هیڅ نه پاتې کیږي او څو د ګرانه لوجي او څو د قدرتۍ افاتونو لوجي دوی ډېر اغیزمن کیږي. نو ځکه زمیداران خپل د کر کروندې زرخیز زمکو باندې ودانې مارکیټونه او د خرڅ کورونه جوړوي. د کروندګرو د صوبې سازمان ویان لیاقت یوسفزه مشال لیډو ته په دې بلوایي
موجوده وخت زراعت چې زمنګ مقامي ماغه فیل شوی دی په زراعت باندې زمنګ چې په مختلف کمپوستونه دي پاره باندې کمی خرچې زمیدارو کې کم مهنت پیو کی او بیا هغه مارکیټ کله راشي نو هغه مارکیټ هغه ته پاغه شکل کې ملاويږي نه هغه تر خپل پیسو بدل چکم دین نه ملاويږي، یعنی زمیدار د پاره نقصان دی. دا په دې ټولو اثرات چکم دین نو هغه دا چې کله زمیداری فیل شي نو زریز مکه چکم دین په تیزه سره زمیدار لګیا دی او د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅي او نور کاروبارونه شروع کوي.
دا چې دغه زمیداران لپاره په زمیداری ډاډ ورکولو او د دوی اقتصاد ښه کول لپاره حکومت څه کوي؟ نو د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولاپمنت او منیجمنت کمپنی یا کی پی اس مکه چې صبح کې پنړیواله کچا د صنعتي املاکو ته د ود ورکولو او د دې پرمختګ لپاره جوړه ده. د دې مشر انجنیر جاوید اقبال خټک مشال لیډو ته وایي چې د زمیندار لپاره دوی د هوا د ټولو لوی اکنامیک زون باندې کار روان کړي چې ورسره به زمیندار ډیر ګټ تر لاسه کړي او بهر مارکیټونو ته رسایي هم
تر بده. فارمر ته غټ بینیفیټ ده چې اغه لکه څنګه استاد ګوري چې څنګه سیزن ته فروټ راغی یا یو سبزی رااله په سیزن کې دا قیمت ډیر په خطر راشي، زمیندار دا شی نه ملوي. نو دا بس په مارکیټ کې پرایسز چې کم دی غاستیبلایز کی سب فارمر ته چې کم دی هغه به خیر ریټرن ملويږي. چې خیر ریټرن ملويږي نو گروئنگ ایریا بام سیوا کیږي، هغه باندې وی ټیکنیکس اگزامز دا کوي، باندې وی ټیکنالوژي امراولي چې پروډوس سیوا کم. نو دی اکنامیک زون په وجه باندې به ان شاء الله تعالی زمونږ پوره یقین دا دی چې دا به ټول خیبر پختونخوا د اگریکلچر سیکټر ډاینامکس چینج کی ان شاء الله.
نو مولوی چې خیبر پختونخوا حکومت درابن سیمه کې د هوا ته ټولو غټ زراعت او اکنامیک زون جوړوي چې رغبای سبان دې 3000 اکړه دا او دې کې د ملکی سرمایه کارون علاوه نړیوال سرمایه کار هم پل سرمایه لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر ضلع یو مدني
د مشال ریډیو د اوریدونکو معمولی غونډې تخنیکی ستونزه وه، زموږ معذرت قبول کړئ. دلته د تیبل رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان د نورو سیمو په شان په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. د انتخاباتو د کمیشن د پریکړې له مخې دا ځل به د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ په یوې او د صوبایي هغې په 300 کې انتخابات کیږي. ولس کسه هم د انتخاباتو په تیاریو بوخت دي، خو یو شمېر ناهیلي دي او وایي نوماندان وادي لوی لوی کوي خو تاریخ ثابته کړي چې بیا وروسته په هغو وادو کله هم عمل نه کیږي. خو ځینې ځوانان بیا په دې نظر دي چې ووټ کارول یو جمهوري پروسه ده، نو باید خلک خامخا وکاروي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع یو مدنی فعال اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم ورسره د پرمختیایي کارونو او فنډونو ورکولو وعدې شوې وې خو پوره نه کړل شوې، او دې سره دوی د را روانو انتخاباتو نه هم ناهیلي دي.
د تحصیل لنډی کوتل خلک چې دی هغه ډیره دلچسپی نه لري، هغه وجوهات داری چې دلته کومې موږ سره وعدې شوې په انضمام وخت کې چې 110 ارب روپۍ چې دا به سالانه تاسو له درکو دا هغه روپوم تر اوسه پورې 1 روپۍ چاته نه میلاو شوې. دویم وجه دا ده چې دلته کله بلدیاتو انتخابات وشو نو نه چاته اختیارات میلاو شو او نه چاته فنډونه میلاو شو. دلته موږ سره چې د قومي اسمبلی کوم غړي چې هغه غټې غټې وعدې کړې وې چې شیلمان واټر سکیم اوبه برابر ولو ور سره چې د سپورتس کمپلیکس به جوړو او داسې نورې وعده کړې بل بد امرغه تر اوسه پورې غي وعده تر نه تر سره شوی.
د جمرود یو سیاسي او مدني فعال داوود خان پرې د بیا وای چې پرمختیایي کارونو لاس ته راوړلو او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستو یوازینی ذریعہ خپل ووټ کارول او جمهوریت نظام دی.
د مونږ یقین په ووټای او په بلټ پیپر باندې دی، نو دا غي د پر مونږ الیکشن کمپاینونه هم کوو ان شاء الله تعالی. مو با پگلو کو سو باندې مرزیگو او دا مطالبه بم کو د ریاست نه او کوم د ریاست مضبوط اداري دي خو کوم د عوامو حق ته او د کوم سیس د پر مونږ ووټ غوړو هغه سيزونه به مونږ لا راکاوي، نو د اغه نه بد بد خلکو اعتماد به حل کیږي، هغه به تاسو سره په پالیسو باندې متفق کیږي، نو مونږ به عوامو له باور د ور کوو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت ته.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوی مردم شمارې نه پس د بادې په تناسب د ځل خیبر ضلع ته د کمی سملې یوازې یو څوکۍ ورکړل شوې، یو ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي سملې درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به کمی سملې په وشتمه حلقه او د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې په یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخاب خبات کیږي. په خیبر ضلع کې په 2013 کې د کمی اسمبلی په دوه حلقو یعنی ان 3 سلویخت او ان 4 سلویخت باندې د پاکستان تحریک انصاف دوه امیدواران نورالحق قادری او اقبال اپریدای کامیاب شوي وو. همدارنګ د صوبایي اسمبلی په 3 سیټونو باندې شفیق شیر اپریدای، بلاول اپریدای او محمد شفیق اپریدای په آزاد حیثیت سره کامیاب شوي وو. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي 2014 فبروري 8 نیټې انتخاباتو لپاره خپل تیاری پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
شمالی وزیرستان د خیبر پختونخوا یو له ناقرارو سیمو څخه ده. دغلته په روان کال کې هم د بدامنۍ ترهګرۍ او هدفي وژنو لسګونه پیښې شوې دي. ځایي ولسوالۍ د زربیازب له عملیاتو وروسته تر یو کال پورې حالات ښه ول، خو بیا وروسته د امن او امان صورتحال بیا خراب شو. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي وزیرستان ترڅنګ په خیبر پختونخوا په پاکستان کې هم د امنیت وضعیت ته په دې تفصیلي ریپورت کې کتنه کړې ده.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 4 سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم زنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر 3 لک پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 4 لک ته رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 3 لک وو چې په هغه بریدونو کې هم تر 2 زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم زنا سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر 15 ورکړل شوي وو، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 3 شپته وو. د میرعلی اوسیدون کې ځای خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نام نه غنې پیښې وشوې. په وار وار د غلطه خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړي چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نہ صرف دلتا کی پٹولنا زیادہ حملے شوی دی بلکہ وار پا وار دلتا پریشن نم شوی دی خو مقامی خلق بار بار پا دے علاقہ کی دی پریشن ضرب اعظم نپس یو مطالبہ کوی چی دوی تا دی امن پر ضائع کڑی شی دا بدا مرغا دلتا ٹارگیٹ کیلنگ خود کشدہ ماں کے و دین علاوہ دا فورسز بان اٹیک کو مسلسل روان دی کی گی پریشن ضرب اعظم نے یو کل پس خو امن و آئین پس بیا بدام نے چکمہ دا پائی کے ہر کال اضافہ کی گی.
د هدفی بریدونو پرته شمالی وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي پولیس او ملیشا ځواک سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالی وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګری زید پولیسو سانګې او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د ترهګری 1050 پیښې شوې چې دغه پیښو کې په ټوله صوبا کې 420 امنیتي سرتیری پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوی دي. د وسلوالو زید 2501 کروای شوې چې پکې 2555 وسلوال وژل شوی او 912 نیول شوی دی. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګری بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي. وسلوالو زید کروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول. خو د وسلوالو زید د زرو نه زیاتې کروایې شوې چې پکې مهم وسلوال کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو سانګې د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 24000 نه زیات عملیات شوي چې پکې 1550 وسلوال وژل شوي دي. او د دوی د بیان تر مخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د نورو کلونو په شان په 2023 کال کې هم له مرکز نه د خپلو مالی بقایجاتو غوښتنه کړې ده. اوس هم مرکز د یادې صوبې د 210 ارب روپو پوره وړی دی. شنن کې وایي اوس خو نگران حکومت ته په زغرده له مرکز د صوبې حقونه نشي غوښتلی. خو په تیرو وختونو کې هم مرکز د صوبې غوښتنې پر وخت نه دي پوره کړي چې له وجې یا د صوبه د مالی ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې شوی ده. له پېښوره غلام غوس په دې موضوع تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د خزانې د محکمې سرکاري دستاویزات ښایي چې د مرکز لخوا خیبر پختونخوا صوبې ته د خپلو بقایجاتو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خزانې د محکمې د دستاویزاتو تر مخه دا مهال د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټې د قبایلي ضلعو د مرکز په ذمه د واجب الادا بقایجاتو او د صوبې په برخه د قومي مالیاتي کمیشن د بقایجاتو ټوله شمیره د 213 ارب روپو نه هم زیاته شوې ده. او د تیر یو کال راهسي د بقایجات نور هم مخ په زیاتی دوري. د جنوري په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ګوند د هغه وخت د مشر عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا اسمبلی ماته کړی و او اوس یو کال پوره کېدلو ته نږدې دی چې په صوبه کې یو لنډمهاله حکومت قائم دی. شینون کې وایي که د پښتونخوا منتخب حکومت د وخت نه مخکې نه و ختم شوی نو د خیبر پښتونخوا صوبې د مالیاتي خساره به دومره نه و زیاته شوی. په پیښور کې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
زمونږ صوبې سره خو زیات ظلم دا و چې دوی چې کوم فاټا پیسې دي یاغم نه دي ورکړي چې کوم د بجلی منافع و هغه کې زمونږ پیسې وي هغه هم ورنکو. ګیس حواله سره تقریبا 250 ارب روپۍ چې کوم دي هغه فیډرل ګورنمنټ سره پروت دي نو چې نگران حکومت یا خبر نشي کولی دومره مضبوطه خبره. ډیولپمنټ چې کوم بجټ دی هغه زیرو پہ روان دی. کار مار نشته ټول یو کال نه تقریبا تاسو وګورئ دلته برتیانې بند دي ټول یو سسٹم چې کم دی هغه جام شوی دی او هغه دا ډیر زما خیال دی چې ډیر غلط فیصله هغه ټایم کې چا ته مشوره ورکړې وه خو ډیره غلط مشوره وه او چې حکومت پرې خو نه صوبې بد حل کې صوبه روانه ده. دا دغه زما خیال دی چې ذمواري په تحریک انصاف باندې هم راځي.
خو بلې خواته چې کله په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و او په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت و نو هغه مهال د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې په هغه وخت کې د صوبې مالی معاملات سم روان وو خو چې کله بیا د عمران خان په ځای د میا شهباز شریف په مشرۍ په مرکز کې اتحادي حکومت جوړ شو نو بیا وروستو د هغه وخت د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوري کړی وو چې هغوی له د خپلې برخې بقایجات نه ورکوي. خو شینون کې وایي د عمران خان د حکومت په دور کې هم خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي او د صوبې نور بقایجات پوره په پوره نه و ورکړی شوی. خبریال شینون کې سیف الاسلام سی پی وایي د خیبر پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو د معامله له پخوا راسي را روانه ده او اوس د تیرو 11 میاشتو نه په صوبه کې د نگران حکومت په وجه دا معامله نور هم پیچلې شوې ده.
زمونږ خپل د آمدن ذرایع چې دي هغې کې د بجلی خالص منافع ده هغې کې د آبی وسایل دي یا د اوبو چې کوم هغه واټر ریکارډ دی هغې مطابق چې کومې پیسې ملاویږي نو هغه هم په ډېر مشکله سره موږ ته په خپل ټایم باندې ملاویږي. تاسو ته به یادي ډېر اول چې دی په دې حقله باندې صوبایي حکومتونو بدلته اپوزیشن ځان سره را ملاو کو او وفاق ته ولاړو هغې ته به مینت زاری کولا او جرګه به کولا او یو لحاظ سره ډېر پریشر به پی غورځولو نو حاله و چې دی په دې حقله باندې څه ناڅه زموږ خپل آمدن ذرایع چې دی د هغې وسایل او د هغې آمدن به موږ ته ملاوېدو. نو دا صرف د نگران حکومت خبره نه ده خو دې وخت کې د ټول ملک مالی مسائل شته دی او مالی بحران دی او هغې نه موږ دې وخت کې زیات متاثره کیږو.
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي نگران حکومت د مالی بحران دا مسله نشي حل کولی او که عام انتخابات وشو او په صوبه کې یو منتخب حکومت زر تر زره قائم شو نو کېدی شي دا مسله د یو څه حد پوري حل شي.
چې حکومت نه مستقل حکومت نو نگران حکومت بجټ نشي پاس کولی او که تاسو کتلی کنه نو دوی هم لکه هغه فاینانشل سټیټمنټ خو جاری کو خو بجټ خو نشي جاری کولی. دوی سره اختیار نشته مینډیټ نشته. مسلې دا دي چې کله مستقل حکومت نشته نو ستا په تنهاګانو کې هم مسله ده انکریزز نه ملاویږي خلکو ته ډیرو ځینو کې لکه د فنډس کمیانی دي د هغې د وجې ځینې ادارو کې لکه مسلې راځي که نه نو دغه خدا خو هغې دپاره دا ده چې لکه مستقل حکومت وي او مونږ تمه لرو خدای پاک دې وکړي چې په اتم د فروری باندې الیکشن وشي او بل حکومت راشي نو څه نه څه سیزونه په لار شي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اکتوبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو په اړه د خزانه د وفاقي لنډمهالي وزیر شمشاد اختر سره ملاقات هم کړی وو او له هغه د خیبر پښتونخوا د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه هم کړی وو. هغه مهال د گورنر هاوس لخوا د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا 15 سرکاري پوهنتونونو ملازمینو ته په میاشتنیو تنخواګانو کې روان کال اعلان شوی 15% اضافه هم د مالی بحران په وجه نه ده عملی شوی او یوازې د سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د 15 ارب روپو ضرورت دی چې تر دې دمه په دغه ضرورت پوره کولو کې بریا نه ده ترلاسه شوی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ چې کله د اکتوبر په 14 نیټه د پیښور دوره کړی و نو هغه مهال هم د صوبایي حکومت چارواکو هغه ته د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو مسله په ګوته کړی و. او وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د مرکز لخوا صوبې ته د واجب الادا بقایجاتو د ورکولو جمعنه هم کړی و. خو د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې د چارواکو په وینا تر دې دمه وفاقی حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې د 213 ارب روپونه زیات ورجمه شوی بقایجات نه دی ادا کړی.
د غلام غوست هم دې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې شوی یو. په پېښور کې د سهار 10:30 بجې شوی دی. اوس ترته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پاکستان پوز اعلی کمانډانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیاوړې مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر په وینا پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د 2 ورځني کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. په اسلام آباد کې د بلوچستان د یووالي یکجهتۍ کمیټې پر لټنه نم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت د ورکل شو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. بل پلو د پاکستان پوز وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د 2021 په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه کړې وه. فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون د اقدام لاغې وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په همدې اړه یو راپور خپور کړ. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. دا د نن ورځې وروستي مهم خبرونه لن خبرونه اوس ترته د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو. د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب امیر یم او تاسو ته په تازه غنا کې هرکلی وایم. دا نه له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډیر کلونه نه کیږي خو په کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلې ده. د خبرونه ملمامو بشیر باران ده. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د ارګون سیمې د خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2001 کال کې د خپلې کورنۍ سره بیرته خپل پلرني ټاټوبې پکتیکا ارګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په ارګون لیسې کې تر سره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته عملی ژوند پیل کړ. په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره هم خپل رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده او ته به وایې لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي. یو ځانګړی لیدلوری لري. ټکي د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه یې نوي دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او کده نظم. له بشیر باران سره دغه په هنري ژوند د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړي.
مننه او سلامونه باران صاحب. خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ داغ په نوم دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډیر زیات مننه خټک صاحب. ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مراکا. دا خو زما دویم شعری ټولګه ده چې تقریبا په 2020 کال په لمړیو کې او که غالبا 2020 کال په اواخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویم ټولګه ده او تقریبا 80% برخه یې د غزلو ده او 20% پکې نظمونه دي. خو هر وار او بلحال به فکر کوم دا ورستنی نسخه به شاید پاتې وي یا به بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه ده د خلکو عکس العمل د لوستونکو ته ډیر مینوال لري؟ سوې خلک دا ستاسو لومړی کتاب ګوره مونږ دا وکړو. ستاسو لومړی کتاب لوستو هم نه دی. د دې په اړه خلک څه وایي؟ نقادان د پښتو کره کتونکو عام لوستونکو داستان مینوال دوی څه نظر لري؟
هیله کوم هټک صاحب مینوال بنور ته یو لوستونکو شته دی، د ښه شعر لوستونکو په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړۍ ټولګي پرتلنه باندې دویم ټولګم بد نه و. یو خو زما د چاپ کول او د تاثر و چې ما ولې چاپ ته ولې مجبور شولم. د دواړو کتابونو تقریبا همدغسې یوه مسله وه چې د یادښت له خاطره، صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره، چون خواره ورو ممکن له مانه ورک شوي وای او د لوستونکو نظر یې په اړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلی دی، یو دو ملګرو ته مې استولی هم د همدې خاطره، خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي که څنګه. نو څه پې رانغلل؟ البته تاسو نه بیا واورو خټک صاحب په شخصي توګه باندې.
نه مننه. خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونو وجدل لوستل کېږي، چې څوک یې لولي هغه پخپله لیکوالان او شاعران وي که نه، عام لوستونکي نه ده که یې نه لولي ډېر. تاسې بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې، خو ځنه خلک وایي، ستاسې ځنه انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره، دا زنځیر هلکې هلکې د مبارک شه. نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو. او وکی خبر چې ما ته هم ستاسو لومړی کتاب نه دی رارسېدلی، او هغه نظم مې البته لوستی او اورېدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایي، د کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. یو خود دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه، او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو، د وروستیو سیاسي بدلونونو او هغه د وطن د پرېښودو ماجرۍ او دا ټول مسایل پکې دخیل و. نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه. نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. دغه نظم چې دی، او دا نظم هم د ولسی ادب، چون زه په ولسی ادب کې لږ بلد یم، هغه د ولسی ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتا نوی غوندې و، یا ښه و، اسانه و، تقریبا کمپوز شوی غوندې و، با وزنه سیمپل سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله وی ویله، او ښه د لوستونکو خوښه شوه، د اورېدونکو البته.
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه، د ولسی استاف چې ته خوسته څه په ختمېدو دي، ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربېته لیکي یا بګتۍ لیکي یا نیمکۍ لیکي، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر، زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي خټک صاحب. خو فقط دغسې ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته وه، یا پام نشته دی ورته، ګنې داسې دي چې حتی د اتڼ غاړي خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې، خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو، اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتڼ غاړي چاپ شوي دي، یا د کاکړیو واړو، یا د ټپو، یا د حتی د دې د شاعرۍ او د نورو سیمفونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي، اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی، د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی، د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غوندې شوی دی، لږ بازاري شوی دی، او ولسي ادب ته نه پاتې شوی دی، ګنې په ورکېدو خو به زه څه ووایم، چاپي نسخې به خو حد اقل نه ورکېږي، او اوس بازار کې کافي کتابونه شته دی د ولسي ادب اړوند.
ولسی ادب خو خراسم سینه پسینه را دي، چاپ ته ډیر ضرورت هم نه لري، او رکیږي په دې معنی چې به خلک نه یادای کنه، لکه یو نسل نه جبل نسل تزي او هغه شیان ون رسي نو موږ چې ورک شول. خو کدا سه وشي چې لکه دا ولسی ادب چې کم رنگ دی، یعنی هغه فورم په خپل ځای پاتې شي، نه غزل دی کنه، غزل خپل وي، خو رنگ پکې د ولسی ادب د سندره او غټ شي. د سایل سه په صدقه کې هم دغه شایسته، او تاسو په شاعرۍ کې هم ملګری وایي چې دا رنگ رشته دی چې فورم مو خپل دی، خو رنگ دغه چې دی رنگ پکې د ولسی ادب دی. تاسو سره څومره متفق یم؟
بلې، زه د دې نظر کړای کوم خټک صاحب. ماته بعضې ادیبانو ملګرو هم ویلي دي، او دا اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی، نو زه هر کلی کوم موبل شته دی، او زه ما مخکې یادونه وکړه زه ولسی ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم. زما ژوند لکه د کابل پرتله ډېر غرونو کې تېر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم، نو هغه د لوی پکتیا هغه غرنۍ او ولسی ادب شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوې شاعري چې تاسو کوئ په دې ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شری وای یا د انقلابی شری وای یا مقصد چې د سه ډیر رنگینه نه ده البته سنگینه ډیره ده او ځنه خلکو چې د لایک صاحب په پله باندې روان دي تاسو دا منئ ورسره
هله کوم خټک صاحب زو د لایک صاحب نوم خو زما شخصا زما د پاره یا ټوله کې تاسو د پاره چې سمره ز پویګم د نورو په دیبانو مشان د پاره ډیر محترم دی او خپل کوم ځانګړی ځای چې دا یې خپل ځای او مونږ بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نږدې غلطه زپات شوې ما کور مې ورته لیدلې د فکر نیو وسلای نه د پټوله کې زدا منم بلې چې په هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلای دی لایق صاحب د لایق صاحب مطالعه ز دیتا چمتو کړم چې په هنر کې خپل مسیر وټاکم او دا مسیر راته د لایق صاحب مطالعه راکړای دی او نور دا ورستۍ د رزم کوم شاعری چې دا وو د دې ورستۍ بدلونو زیږنده دا خټک صاحب یو مشر قانې صاحب وای وای دا سکوت لکه شو وای تاوند شاعران تیر کړل نو البته دا ټوک گئی
او قانې صاحب خو خیر دا پته نه لګی چې کله ټوک کوي او کله سنجیده خبره کوي نو خدا سده چې کدا شای په زیات زوره ورشي نو دا هنر هنری اړه ډیر کمزوري کوي نه چې دا تش شوار پاتې شي
ولا د خدای سبد سور ز وړاندې مزه په مشاعره کې چې د ازادي رادیو غ و با معیار مشاعره و نو د پښتو د ادب ډیر نموتی نمونه اجملان صاحب او سید شینوار د داخلي قربانو بیا کاروان سه د نور مشان هم کې ملمانو نو د مثال زک په کې وایم چې دا سوال هم ورسره حل شي فکر کوم د جواب ورسره نغښتې وي د مشاعرین وړاندې ماته د قربانو یو لږ یادونه وکړله چې تر ډیره پورې کته دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي چون یو غزل یادې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نور به خشي ماوې سمه ده نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله مال تاسو ماته امتیاز وینا ماسم نه پیرا کوي نو یادښت یې راخلې مې کوم شعر چې وړاندې هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو نو غالبا په شعر کې چیرته سیاسی په دې حساب چې د موږ در زما د پرچ کوم را آیډیل رهبران دي ډاکټر صاحب نجیب الله نوم کې راغلی دا د مشاعرې په منځ کې زموږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاو انفرادي نه کوم شخصي دا خبره کوم هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي نو عشق و تعریف یې خود نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي زمونږ دپاره رزم دی زمونږ دپاره وطن دی نو مونږ هغه عشق ته شاعري کوو نو که چېرته په دې مینځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروای ځکه نشته چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی ځکه مونږ همدغسې حالت کې یو
مننه نو داسې یو شعر راته وایي چې بخي رومان وي او بل داسې یو شعر راته وایي چې بخي رزم وي نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم زه خو دومره عالم سړی نه یم نو ستاسې د مثال په به دا واضح کړي بیا
سوال خړک څه زه موبایل راوړم
راوړه موبایل راوړه
دغه مننه د یو غزل لې اکسپ
شاري
مهرباني ز سوراهي لدې پتري پتري کچکول کړم تا ز سوراهي لدې پتري پتري کچکول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا مننه ز سوراهي لدې پتري پتري کچکول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا ستاله بدن بغي غډک یو سمګل وړوکي ستاله بدن بغي غډک یو سمګل وړوکي نا بل قد د پورس پګمې پشپول کړم تا مننه او ریک شوم جارو دکړم صحرا کې سپان دی وټو کېده ریک شوم جارو دکړم صحرا کې سپان دی وټو کېده دوت شوم په ود د چراغونو د ماحول کړم تا نه
لا سپان دی خو زمونږ د سیمه تورې دی
او ټول سیمه پورې تړلې دی اوس خړک او خو خیر دی مونږ تر سیمه می بوی راځي کنه خوش بوی راځي دا نغاره د شادر خو په مخ خیالي وربله دا نغاره د شادر خو په مخ خیالي وربله چې لو وطن به غنچه غنچه را ټول کړم تا او دا ستاله نرخص پګمې لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانی لزر فتول کړم تا
دا به بیا وای
داستال نرخ اس وګمای لمس کړم ل بدلې زاویې د بیخی بلې زمانی لزر فتول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا
مننه دا خو ډیر رومانټیک او ډیر پیچلې غونډه غزل هم وو خون دی او په
مننه پیچلې وو په خټک صاحب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډیر خون دی او په
ډیر زیات مننه نظم دی پکی وش خټک صاحب ساس پیجا
شادر شاد
نو ددی دب نو پیغم د پچھلے بیا ورته وه خټک صاحب خدا دی ورستی دی هرات د زلزلې د پاره وسان ده د داسې چې کګومبتا د لارام په سر ګومبتا
ډیر
دغه یو سرو کوي ولسی سرو کوي دی نو ټکور نه دی انجل او زندجان شه ټکورونه دی انجل او زندجان شاه هری زخم دی نگین د خراسان شاه آزادار د زردشت بابا معبد ک گنبد د لارام په سر گنبد
واه
ډیر من دړي خیجی لکلا اختیار الدین دړي خیجی لکلا اختیار الدین شوی ایرې د انصاری پیر سرزمینه د بدن مزک دیریګ دی نا ولده
واه
که گمبدا دل آرام پسر گمبدا او پسینه دی تیر لار دوری خمو زعفرانی دخت دی بار دوری خمو پسینه دی تیر لار دوری خمو زعفرانی دخت دی بار دوری خمو پا غوریان دی مناره ناب دی لقدا پا غوریان دی مناره ناب دی لقدا که گمبدا دل آرام پسر گمبدا او لکه عشق دی چا خوبونه هریواوڑی لکه عشق د چا خوبونه هریوا وړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره می آریایستا لسنه ده
دیکھ
او که گمبدا د لارام په سر گمبدا دا سهرا د توفانی هوای تیزا د کالیون کمربندونه د چنگیزا دا سهرا د توفانی هوای تیزا د کالیون کمربندونه د چنگیزا د بادغیس لار د تللې تر لهدا د بادغیس لار د تللې تر لهدا ک گومبدا د لارام په سر گومبدا لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لا هکړی د مرغابا لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لا هکړی د مرغابا تر بکوا د مورچلونو تر سرحدا ک گومبدا د لارام پر سر گومبدا بادخیز د شمالونه دی بادخیزه بادخیز د شمالونه دی بادخیزه ستا وګمی د پستګل ول پالیزه ستا پنوم د زما جشن تر ابد ک گومبدا د لارام پر سر گومبدا
ډیر لا د خو سان دا نو داسې ډیر خپکون کی او تراژیدی کا نو داسې مست غزل نه لري ځکه چې زمونږ په دوردون کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوان په واخلې
او خو وی ګورو په خټک صاحب نو او پیدا بشي نو مستای خو چون زمونږ مستای وختون او په وخت کې شاعري کړي دغه دوه کتابونه شته دی نو دې دې په اصطلاح په عام اصطلاح خټک صاحب یو شوق شعر وایي راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې مړون میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې مړون میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یکړ دې اړولې دې پوې اړسینا څنګه یکړ دی اړولې دی په ویړه سینا په چا باد دا سهارا کړه زړه نازړولې او نیسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت ترناپه نیسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت ترناپه خکته امزکه ترا تا کړه زړه نازړولې مننه او د قبیله بلا د نور دنیا گئی تورشه د قبیله بلا د نور دنیا گئی تورشه ته د بدن بلا پماک زړه نازړولې او گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زیر نازڑو ولی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زیر نازڑو ولی او مڑون میٹنگ یای خطا کر زیر نازڑو ولی
نه نه ډیره خوند یې وکړو. داسې ده چې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان داسې د خپل فن په برخه کې تل داسې مسترب وي، یعنی دغه نه وي، اطمینان نه وي ورته. نو تاسې د خپل شاعرانو سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ؟ دغه اضطراب تاسو هم محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ؟
ډېر زیات مننه خټک صاحب. دغه خو زمونږ دپاره، بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه، لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله، او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړ. نو زم تر ډېره بریده مسترب وم، حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم. نو نه خیر، اوس ډیر زیات مطمئن یم خټک صاحب، او دا شاید تاسو ته معلوم وي.
خدای دې مطمئن لره. ډیره مننه
هیله کوم، ډیر زیات مننه چې وخت مراکم.
د معاصر پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز سلمی بشیر بارانو چې د مشال رډیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې. د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي، خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو مالی اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندری سره واورئ.
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی سمیرات قافلی زید بربادو شام ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی
ریڈیو دا